سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زړه سفي ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان په ګډون لټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتی میلر پرون په واشنگتن کې په دې اړه یو خبري کانفرنس کې وویل: موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. یو امریکایي چارواکي د سیشمې پرز ویلي و واشنگتن څخه کوي له پاکستان څخه امریکا ته 15,000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو د خپلو نومونو له څرګندولو د ډاډي ترڅنګ د دې خبرې پخلی کړی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړ ترلاسه کړی خو دغه لیست نیمګړی دی. په دغه هېواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي په پاکستان کې له 1,900,000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې له دې جملې څه باندې 1,900 یې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هېواد کې پناه اخیستې. په پاکستان کې ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له دغه هېواده په زور د افغان کډوالو د ایستلو خلاف سترې محکمې ته اعتراض وړاندې کړی دی. دا اعتراض د نومبر په لومړۍ د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرحت الله بابر د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او یو شمېر نورو کسانو ثبت کړی. محسن داوړ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په اعتراض کې د سرپرست حکومت لخوا د افغان کډوالو ایستلو پریکړه چیلنج کړې ده. دا انروز پاڼه لیکي دغه درخواست چې لا هم سره محکمې د اورېدنې لپاره نه دی منظور کړی پکې ویل شوي چې د حکومت له یادې پریکړې سره د هغو لکونو افغانانو اساسي حقونو خلاف ورزي کېږي چې دا وخت پاکستان کې اوسېږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د ملګرو ملتونو ادارو هم ویلي له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی چې هغه کډوال اغېزمنوي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دی. د بغلان ولایت په برکی ولسوالۍ کې یو ترافیکي پیښه کې یو مېرمن وژل شوې. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ترافیکي پیښه نن سهار پنجشنبه د بغلان د برکی ولسوالۍ په تاوشخ کوتل سیمه کې د یو اراده فیلډر موټر د چپکېدو لامل شوې. په پیښه کې د یوې ښځې په وژل کېدو سربېره یو ماشوم په ګډون درې کسان ټپیان شوي هم دي. تېره شپه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو ترافیکي پیښه کې درې کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویاند دوی وایي په غزه کې د تشدد زیاتوالی او د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو د کډوالو پر جبالیا کمپ د اسرائیل په هوایي حملو کې د فلسطینیانو وژنو بوګنولی دی. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته همدا راز وویل سرمنشي د ملکي وګړو هر راز وژنې په کلکه غندي. د زیاته کړه د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې ټولې خواوې باید د ملکيانو او پوځیانو ترمنځ د توپیر کولو په شمول بشري حقونو او نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د هند او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونو د ممبئی په وانکډي سټیډیم کې خپله لوبه روانه کړې ده. لومړی پچا یا ټاس سریلانکا وګاټه او د توپ اچونې فیصله یې کړې ده. هند په بیټینګ کې ولاړ دی او تر دې دمه د یو لوبغاړي په سوځېدو دوه اویا منډې په 200 اوورونو کې کړې دي. هند د کرکټ د نړیوال جام دویم ټیم دی. دغه ټیم تر اوسه پورې له شپږ لوبې ګټلي او په 200 نمرو په دویم ځای کې دی. جنوبي افریقا بیا له اوو لوبو شپږ ګټلي او په 200 نمرو ښه اوسط په اول مقام کې دی. د افغانستان او هالند یا نیدرلند ټیمونه به سبا په لکنو کې لوبه ولري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
بیا می هم سلام ومنی میکروفون ساسی پروگرام دی از فرید سیال پکې د تایرون شان د تخنیکی چارو پسند بلخت ساسی قربانی یو لکه څنګه می چی مخ کې دونه وکړه. نن په میکروفون ساسی پروگرام کې لا پاکستان د راستن شو افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم په خپل سیمه کې د داسې افغان کډوالو سره چې دوی تازه او په دې رسټو کې لا پاکستان بیرته افغانستان ته راستن شو دي ورسره یاستی کولای شي خبرونه ته زنګ وهي او د دوی د وضعیت په اړه راتوي. همدارنګه موږ به په خبرونه کې هغه کسان چې اوس مال تازه ل پاکستان بیرته افغانستان ته راستن شوې دي او دوی افغانستان ته راغلي دي، له دوی سره به خبرې ولرو او همدارنګه دوی په پروګرام کې راوخلو. خو یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ موږ ته زنګ ووهئ او د دغه مسایلو په اړه باندې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00400 پابخنی سره 00400224 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو هم دا شیبه کولای شئ واتس اپ ته زنګ ووهئ او هم درنګه د دغه کډوالو ستونزې له موږ سره شریک کړئ. په څو شیبو کې به هغه افغان کډوالو ته چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي او دا چې په تورخم کې دوی څه ډول وضعیت سره مخ دي، په دې اړه د دوی وضعیت به در سره شریک کړو. خو تر هغې وړاندې ورزو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریکوو چې دوی لا په پاکستان کې پاتې دي او په دې تور باندې چې دوی قانوني اسناد نه لري او په دې هیواد کې پاتې دي، د هغوی وضعیت در سره په دغه راپور کې شریکوو. دا راپور اورو او بیرته راګرځو.
په دې ویډیو کې چې له اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالیږلی، لیدل کېږي چې پولیسو یو افغان نیولی او غواړي کم ته له انتقال وروسته افغانستان ته ولیږي. د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزه هم درلوده، خو پاکستاني پولیسو بیا هم ونیوه.
سهاری و بجی او پینزل از دقیقه د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیوه.
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول، خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي. په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې. حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې له سلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوي چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي 46 هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل. هغه زیاته کړي دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوي دي. هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25,000 کمرې نصب کړي. همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي. د 14 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بیا اسناد کډوال باید د پاکستان په حدودو ته چمتو
سي.
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کېږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواد ووځي او تر خواهی د کورونو له مالکانو غواړي چې بیا اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو
وباسي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه، له وړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیس یې ځوروي او رشوت هم اخلي.
و موریدل چې د هغو کډوالو چې الله په پاکستان کې پاتې دي د پولیسو لخوا ځورول کېږي او هغوی چې افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي په هغو کمپونو کې چې د پاکستان حکومت لخوا ورته جوړ شوي دي په هغوی کې پتمه دي. او همدارنګه هغه افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته د تورخم له لارې اوښتي دي، دوی هم ځینې شکایتونه درلودل چې حکومت ورته په کافي اندازه چې اړتیا ده پاملرنه نه ده کړې. اوریدونکی هم راسره وصل شوی ده. اوریدونکی برام اخلو بیا به ملمنو ته وشو. سلام، ستړي مشي.
وعلیکم سلام خورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان نه.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، په خیر اغلی. تاسو راته وایي لغمان ته به حتمن کډوال درغلی وي، ستاسو سیمې ته څوک درغلی کنه؟
راغلی خورې اکیا که خلک راغلی دي، خو هلته سې کم خلک دي. هغه ډیر په تشویش کې دي کنه، کاغه کاټ والا دي او کاغه بې کاټه دي. او دا د پاکستان د ظلم یو انتها ښیي افغانانو ته او نړۍ ته. نو زه دا وایم کنه سې پاکستان کې هیڅ چاته حقوق نه دا ورکول سوی، صرف پنجابي او سندي ته حقوق ورکول سوی. دا هغه د پیښ مکر خناغاره پښتنو ته چیرته حقوق ورکول سوي، سیاستوالو ته چیرته حقوق ورکول سوي. دا دیر ښکاره کېږي مولوی فضل الرحمن د وزیر اعظم په تمه توره ږیره سپینه کړه، خو حق نه ورکول کېږي. اوس هم په روانو انتخاباتو کې که دا ټول پاکستان مولوی فضل الرحمن ته ووټ ورکړي که نه، او د افغانان هم ورسره ملګري شي، بیا هم باندې دا همدغه زړه چوکۍ یا به له دې نه هم پسې شاته وي، له ده نه که نور څوک ولاړ دي وزیر اعظم ته، هغه دم دا تمه نه کوي که نه، صرف دا د ده د غولېدا لپاره دغه انتخابات کوي. نور خو نواز شریف راغلی ده او نواز شریف خو د سیاست نه خام
په بخښنې سره که د دغه کډوالو په اړه د ستونزو په اړه ته وایست، ځکه چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي ډېره برخه یې یا ننګرهار کې دي او یا هم په همدغه ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي، تاسې راته وایئ په سیمه کې مو دغه کډوال چې راغلي څومره ورته خلکو ښه راغلاست ویلی دی، ستونزې څه دي د دې کډوالو چې اوس راستانه شوي د دوی ستونزې ووایي؟
ستونزې خو دې کې مختلف خلک دي، بعضې پکې غریب خلک دي چې هغه خو مثال هملته په مشکلاتو سره مخول او هملته مرستو ته یا لرودل، او یو قسم پکې داسې خلک دي چې هغې دلته خپل کورونه هم لري او کاروبارونه هم جوړ دي که نه. خو زه دغه وایم هسې دغه نړۍ ولې داسې چپ ده، ولې دومره کمزورې ده د پاکستان په مقابل کې، چې دوی خپله وایي چې دا مثال د خبرې بشري حقوقو په اعمالول دي او دا بین المللي قانون ناوتل دي، او بیا هم هېڅ اقدام یې تر اوسه نه ده کړی، نه یې داسې خاص مرستې دلته همدغو کډوالو ته ځانګړي کړي دي او نه مثال په پاکستان کوم فشار راوستی شي. دا خو ډېر مشکلات دي، خورې دا خو د لیدلو نه دي سړی وګوري.
مننه کور ودان همدرد صاحب چې د لغمان نه مو اړیکې نیولې وه، ژوندی اوسې. همدا شیبه زموږ یو بل افغان چې دوی له پاکستانه راغلي دي، هیبت الله راسره په لیکې دی. تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې راته ووایئ همدا اوس شیبه تاسې تورخم کې یاستئ که افغانستان ته راوختي یاستئ یا نه لا تر اوسه هم په پاکستان کې یاستئ، او د اوسني وضعیت په اړه هم راته ووایئ. کورنۍ سره راغلی، هلته څه پاتې شو، کډه مو رابار کړې که نه؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه موږ سره پرې شوې ده. هیبت الله جانه که تاسې زموږ ښه ګاورئ، موږ به تاسې ته په تمه پاتې شو، کوشش به وکړو چې دوی په خپرونه کې بېرته راواخلو. مهرباني، بلې موږ ستاسې غږ اورو. هیبت الله، تاسې راته ووایئ تورخم کې یاستئ د افغانستان طرف ته که د پاکستان طرف ته، او کورنۍ مو ځان سره راوستې ده، کمال او دارایي مو چې هلته وه هغه مو ټوله راوړې، که څه درنه پاتې دي؟
په لومړي سر کې تاسو ته سلام، او بیا ستاسې طریقه ستاسې د رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. کورنۍ خو مو راړولې وله، بیا زه ځان ته پاتې ولم، مزم دغه دوه ورځې کېږي چې راغلی مزم، ننګرهار ولایت چپېهار ولسوالۍ ته راغلی یم. موږ هم په منچره کې وو بریډي کم کې، اول ته ما ریړه کوله، روزمره به مې په منډۍ کې دا امونه یا مثلا تازه میوه چې مڼې دا به مې خرڅولې. خو دغه شپږ شوویشت ورځې مو چې دا ژوند وو، هغه مو داسې ژوند وو لکه د حیواناتو په څېر، نه راسره د پولیسو برخورد سم وو، نه راسره د هماغې ځای د اوسېدونکو برخورد سم وو. بېخي مو د خپلې زندګۍ او دا د څلوېښت کلن ژوند تېرولو نه موږ پښېمانه کړي وو. دا د برخورد به مو چې د ټولنو د غړو کتو ډېر ګیلمن ولو، مثلا هره ورځ به تلاشي وه، هر ماښام به په کور چاپې ولې، مثلا موږ ته به چې وو د خپل وطن محبت، موږ به ورته ویلې چې په دې څلوېښتو کلو کې خو موږ تاسو دا دخت آباد کړي، زموږ سرمایه ګزاریانې که لږې وکړه ډېرې زموږ په نامه مرستې دا سره نړیوالو کولې، بل په دې مرستو تاسې دې ځای ته ورسېدې. بس ویلې وای چې ځینو لاړ شي خپل وطن مو آباد کړي، بس په ډېرو سختۍ او په ډېرو سختو حالاتو کې راوباسلو.
هیبت الله جانه، څو کلونه کېدل چې پاکستان کې اوسېدلې؟
بس داسې وای چې شپږ دېرش کاله به کېدل.
یعنی په یو حساب ستاسې پیدایښت او ستاسې ماشومان همالته ټول لوی شوي یاستئ، تاسې چې کله یې راوستل؟
زما د خویندو زما د مشرانو ورونو ټول پیدایښت چې وو په هماغه ځای کې شوه، په منچره کې شوه، او زما د کاکاګانو کاکا د زامنو پیدا شوه، زما پلار او نور مشران کاکاګان مې چې وو د دې په هغه جهاد وخت کې چې روسیانو اشغال وکړ په افغانستان کې، چې مسافر شي او نور هملته مو والي صاحب د ودونه هر څه هملته وکړل. زمونږ پیدایښت او زمونږ د هر څه ژوند د پاکستان سره مونږ داسې شوو لکه ادي په توګه، لکه خپل هېواد یا پلارنی مورنی هېواد مو شوی وو. زمونږ دا ژبه زمونږ هر څه هغوی ته شي وو، خو بس دغه د راوتلو صحنه چې مونږ درته درپه یاد لکه د یو خوږ ملګري هم چې څوک جدا کړی، دغسې یو سخترینه حالات وو. بېخي داسې یو بېل کیفیت خو د ژړاګانو یو رقم خفه مو ولو، خوشحاله مو خفه پر دې وو چې خپله دردېدلې ځورېدلې مو خپل وطنداران به مو چې کتل چې په کوم حالات ولو، دلته مو چې د خپل هېواد حالات وکتل چې دلته مو افغانستان اقتصاد مو صفر سره زر ده، زمونږ دولت هم نه وایو نو ډیر نا امید حالت وکړه چې مثلا موږ د کورنۍ غړي تورخم تر رسیدلی وو بیا دلته به سره د عمارت د پلاو د عمارت یا د حکومت د خلکو برخور چې وکتلی وو مثلا بیا ډېر خوشحاله ول خپل حکومت نه خوشحاله ول چې مثلا په تورخم کې موږ دومره په عذاب شو ستونزې نه وي خو یو ګیله ګیله زه د پاکستان د حکومت نه وسم لرم او د خپلو نړیوالو موسسو نه او دا څومره د بشري حقوقو سازمانونه چې دي چې په دې سړو کې په دې یخو حالاتو کې چې مثلا چا به کور نه وي چا به مثلا خپل هغه د استوګنې ځایونه په افغانستان کې له منځه تللي ول داسې یو ناڅاپه د خوږې ګوتې نه ونیولو را وشړلو خورې چې بېخي داسې باور نه کردنی حالات د خورې بېخي ډېر ناامیده حالات کې وه.
ډېره مننه تاسو سره پاتې شئ، بېرته به تاسو ته درشم. به یو اورېدونکی په کرښه دوی به هم راوخلو. سلام، ستړي مشئ. څوک یاستې؟ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
پیسه ګولم له پاکستانه.
خیسته ګوله، له پاکستانه بخیر راغلی. تاسو راته وای تاسو قانوني اسناد لري په پاکستان کې د اوسېدو کنه، او کنه لري تاسو راځي افغانستان ته تصمیم ونیولې کنه؟
موږ خو د کوم څه پیوار کارونه دي دانه لرو، بل یو اسناد دي چې دلته شرط مسوسه ورته وای نشار تر پر کړل سوي دي. اوس دغه د معلومات هم نشي، دغه سر بڅ کیږي یا څه حساب دی، هیڅ معلومات نه سره تله.
او که په دې اړه راته وای چې دا کوم افغانان چې تاسو سره په گاوند کې و نږدې در سره وی تاسو پیژنې، دوی چې راځي لکه څنګه چې هیبت الله کیسه وکړه، دوی هم په همداسې وضعیت کې دي، کډې را بار کړې دي، هلته ورنه څه پاتې دي که پولیسو ورسره په دې برخه کې زورونه ډېره کړې ده، دوی اوس مال تورخم ته راغلي دي.
دلته موږ سره شاوخوا ډېر هم خلک لاړل، کډې لاړلې، خو هغه خو لکه د درسم تاریخ نه مخکې لاړل. نن لا موږ چې نه څو کډې نه دي تللې، لا موږ چې نه لا پولیس لا نه دي راغلي نه دي را. نن خو کډې مخکې ته لاړلې، خو سامانونه ځان سره وړل. نن خو لا څوک نه دي راغلي دي موږ ته، پولیس هم نه دي لیدلي. او شاوخوا خلکو جوی کې تلیفونو منې خلکو سره اړیکې کې وو، کسان نیول شوي دي ډېرو جای کې.
اوس مال ساسی اندېښنه څه ده؟ هغه چې هغه افغانان چې لا هم په پېښور مختلفو ښارونو کې پاتې، پاکستان مختلفو ځایونو کې پاتې دي، ساسی اونده اندېښنه څه ده که د خپل اندېښنو په اړه ته وایي؟
اندېښنه خو د ټولو خلکو دا اندېښنه ده چې بس زمۍ دا خلک بار کورونه نه لري، جوینه نه لري، زه خپل نه کور لرم، بار نه ځمکه لرم، جای نه لرم. اول خو د ټولو خلکو دا اندېښنه ده چې څوک کور نه لري. چا چې کورونه یو خو بیا ښه، زه خپل اول کور نه لرم، بار چې اوس لاړ سم په دې زمۍ کې.
څو کاله کېږي چې پاکستان کې اوسېږي؟
مخ یار مخکې دلته ډېر پخوانه راغلي وو، لای روس په جنگ په وخت راغلي وو، دا ډېر څلوېښت کاله دلته وو. بیا څو وخت لاړم، یو کال دوه مې تیر کړل، بیا راغلی یم، دا پنځه کاله کېږي اوس دلته یم. بیا
مننه کور ودان خیسته ګله چې د پاکستان د اړیکې نیولې و، او هغه افغانان چې له هم پاکستان کې پاتې دي د دوی په ستونزو دې را سره خبرې وکړي. میلمه هم په خبرونه کې لرو، لکه څنګه مې چې په پایل کې ویلي، پخوانی ډیپلومات او البته په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس را سره په خبرونه کې ده. شمس صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. که په پایل کې د پاکستان د دغې پریکړې په اړه باندې، چې دوی په قانوني او حقوقي لحاظ باندې یا په ټولو کې په نړیوالو اصولو برابر دغه پریکړه چې دوی کړې ده، دا څنګه د نړیوالو اصولو کې ورته شته، یا په ټوله کې په حقوقي او قانوني لحاظ کې دغه پریکړه تاسو تحلیل کړئ، د پاکستان دغه کړنه څنګه ارزوئ؟
سلامونه مخنه غواړم. ډېره مننه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
مننه،
بخنه غواړم. د پاکستان د خوا دغه پریکړه د خوخکاره خبره ده چې په دومره کمه موده کې د یو نیم میلیون نه زیات، چې البته دوی وایي او کدا اوس خو چې کوم راپور نه راځي، هغه خو دوی نه اسناد ګوري، حتی کارتونه چې ملګرو ملتونو ورکړي د پیوار کارت، یا هغه په آخري په 2018 کال کې چې د افغانستان د هغه محل حکومت او د پاکستان ترمنځ د ای سی سی کارتونو په نامه ده، یا د افغان سیټیزن کارت په نامه، تقریبا نږدې یو میلیون یا نیم لکه نه لکه پورې افغانان راجستر شو. نو دا اوس خو د هغې په قصه کې نه دي، حتی چې څوک په پاسپورټ او په ویزه کې دي داسې راپور نشته چې هغې هم پاده بول کېږي، او بعد حتی په کراچۍ کې موږ کتل شي د پی او آر او د کارتونو یې د ستانه کړي دي. نو که دغې ته وګورو، نو په دې هغه ارقام چې وګورو چې دوی وایي چې یو نیم میلیون بې اسناد دي، نو د یو نیم میلیون انسانانو د دې انتقال، یا حتی که دوی وایي چې موږ یې بېخي ریپورټ کوو افغانستان ته لیږو، لکه د دې یوازې دغه انتقال اول په فزیکی لحاظ باندې دا څومره ستونزمن کار دی، په یو میاشت کې دا بیخي ناممکن دی، غیر عملی دی، غیر انساني دی. په هیڅ نړیوال اصولو کې نه د ګاونډیتوب د اصول له مخې چې پاکستان ادا کوي چې څلوېښت تین څلوېښت کاله مې دغه کوربتوب کړی دی دا ټول باندې خپګ دی او دا د خاورو لاندې کوي هغه کمې ښېګړه چې وه اوس موږ ګورو چې مهاجرین د زیات مشکلاتو سره مخ کړي دي نو دغه ښکاري داسې چې دوی هغه خپلې ناکامیو پټولو دپاره او اوس مهال چې دلته کوم جمهوري منتخب حکومت هم نشته دی او د پاکستانی اسټابلیشمنت خپل هغه اصلي څیره ښکاره کوي نو متاسفانه دی یو نړیوال اصول هم نه مني په کار خدا و چې لکه د پخا په څیر د یو مذاکرې د لارې د تفاهم د لارې د مهاجرینو یا د کډوالو موضوع چې دا یو هر اړخیزه ده او حد اقل درې اړوند طرفونه چې دي هغه یو د افغانستان حکومت یا واکمن او د پاکستان حکومت او بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د یونیسیار دی چې د دوی په تیر ځل هم د دې ترمنځ یو سجانبه تشکیل هم موجود دی یو جوړښت دی چې هغه وخت په وخت په دغه اړوند باندې دی پریکړې کړي دي په خایم کړي دي په جنیوا کې په جنیو کې کړي دي په کابل کې کړي دي په اسلام آباد کې کړي دي نو دا صحیح ده چې افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ستانه شي دا زمونږ د تیرو رژیمونو کمزورتیا وه چې دوی نه دي توانېدلي خو بهرحال دا خو یو بحث دی د اړخ دی د دې بحث چې ولې نه دي توانېدلي مګر په دومره کمه موده کې بیا په ژمي کې چې په افغانستان کې اکثر منطقو کې ژمی ډېر سخت وي نو د پاکستان دغه پریکړه طبعا سیاسي ده بلکې د نظامي دید نه ده او داسې ښکاري چې یو انتقامي غوندې کار دی دا به د دواړو ولسونو اړیکې بیخي ډېرې زیات زیانمنې کړي او پاکستان زما په خیال واکمنې هم دا غواړي چې د دې ولسونو ترمنځ نفرت زیات کړي نو دا که تاسې پوښتنه وکړه نو دا د هیڅ نړیوالو اصولو په مطابق نه ده د ټولو پر ضد ده دغه ټول اصول د خپل لاندې کې په دغه پریکړې باندې
په بخښنې سره شم صاحب دا ځینو نړیوالو ورسپانو چې په دې اړه تبصره کړې ده دوی وایي چې پاکستان نه غواړي موضوع دا نه ده چې پاکستان غواړي د افغانانو د بارزان خلاص کړي بلکې غواړي چې دغه افغان کډوالو نه دیو فشار د وسیلې په توګه باندې کار واخلي او بیا ټي ټي پی ته اشاره کوي چې ټي ټي پی هلته یو موضوع ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې د دوی پټنځایونه طالبان له منځه یوسي دغه سیاسي مسایل ولې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال عملاً د یو سلی په توګه باندې وکارول شي آیا د طالبانو حکومت لکه د تیرو حکومتونو په څیر باندې په دې برخه کې ډیر ضعیف دي چې پاکستان باندې یو موضوع نشي منلی یا واقعاً پاکستان د بل څه په لټه کې ده
داسې دی چې دا یو برخه کېدی شي خو موږ ټول موضوع یوازې دې پورې نشو تړلی یعنی دغه جدیت چې دی د دې کویلې شو چې دا جدیت یا دومره په دغه خاص زمان کې دغه پریکړه چې دومره کم ضرب الاجل ته وټاکي نو دغه عوامل کې دي شي چې چونکه د اوسنی واکمنو سره د اړیکې خینه دي او د تورونه لګی چې البته د دوی مخالف طالبان دي ټي ټي پی هغه الته فعال دي نو د یو فشار د علی په توګه کاری مګر که چیرته دام اومنو چې بهرحال په پاکستان کې یو شمیر افغانان شته دي چې یا باسناد لري یا بین لري هغه پاکستان د نن نه ده د پاکستان سره د مذاکرات د مهاجرینو ډیر زیات مذاکرات شوي دي یعنی د پاکستان غوښتنه ده چې دوی وزي او زمونږ متاسفانه دا ناتوانمندي وه د تیرو حکومتونو دا اوسني هم د سې متاسفانه شرایط په داخل کې نه دي رامنځته کړي یعنی د فشار د علي په توګه به دوی کاری مګر په داسې شرایط هم د ترمنسته شي اوس ګوره د مهاجرینو موضوع داسې ده چې دا د یوازې د افغانستان مشکل نه دی دا یو سیمهیز مشکل دی او نړیوال مشکل دی افغانستان چې په افغانان چې په دې بحران کې دي د افغانان په خپل لاس خو نه دي خو بهرني قوتونه راغلي دلته د افغانستان دا کولی د دې د جګړې میدان ګرځیدلې او دغه سیمهیزو هیوادونو د پاکستان د ایران د نورو پکې برخه لرله ونډه لرله د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده نو اوس دغه د کډوالو مسولیت هم شریک دی مګر لارې دا ده چې دوی باید د تفاهم د لارې د مذاکرې د لارې یو عملی تقسیم اوقات وټاکي او د هغه مطابق د غلطه د کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي دا چې نه کیږي چې ته یو نیم میلیون دو میلیون انسانان ته شل ورځې او پنځه ورځې وخت ورکي د دې هدف صرف دا دی چې تاوتریخوالی رامنځته کړي د پاکستان پولیس ډیره زیاته منفي سابقه لري د خپل ولس سره د چلند خانه دی ته هغه ته دغه واګه په اختیار کې ورکي هغه چې قانوني ویزی خلک لري هغه پازابې کله چې هغه دا ووري چې زمنګ د حکومت دا دریض دی چې کډوال پازاب کوي او وی باسي نو هغه خپل څه به سل چنده بدر وي کوي. نو د دې معنی دا دی چې یوازې تاوتریخوالی رامنځته کوي، دا اړیکې خرابوي. نو په هر صورت یې دغه پریکړه حتی د پاکستان په ګټه هم نه ده. افغانان خو به طبعا منفي خاطرې او ترخې خاطرې ویسي، خو بهرحال اوس هغه هم باید امادګي ونیسي. اوس د دې خبرو وخت تیر دی، پاکستان دا پریکړه کړې ده، افغانان باید لاړ شي او هغه چې نړیوال خپل مسؤلیت په دې کې څومره ادا کوي، ملګری ملتونه سونه ادا کوي، امریکا نور سونه ادا کوي، پاکستان باندې سونه فشار راوستې شي، هغه بیل بحث دی. اوس دا کوم کډوال چې دی د دې په اړه فکر پکار دی.
مننه شمس صبر ته براشو په همدې موضوع چې اوس دغه کډوال چې افغانستان ته ځي، طالبان ورته څه کولای شي او ان سی آر دنه د افغانستان دوی ته څه کولای شي، په دې موضوع به خبرې وکړو. اوریدونکو به اول را وخلو. سلام ستړي مشي.
علیکم السلام فرید جان، خوشنۍ سلام پر تام ملو او د خبرونی پر ټولو اوریدونکو. زنبی ولا زبلای د بالا غزنی خبرې کوم.
زابلی صاحب له غزنی نه بخیر راغلی ستړی مشي. تاسو راته وای تاسو طرف ته خوباتمن کډوال دومره نوی درغلی او کډرغلی وی د غوی د وضعیت په اړه ته وای، غوی کور سرپناه زی چلری طالبان حکومت سره مرسته کړی کنه؟
ډیره مننه خورجانی. دا چې لبد مرګ پاکستان همیشه د افغانستان له مجبوریت نه استفاده کړې ده، خو دا ځلی لا په ډاګه ک نړۍ سیمي او افغانانو ته چې همداسې له فرصت نه موږ استفاده کوو او تاسو له ګټې نه وړه استفاده کوو. دا چې سورې جمعي ده په افغانستان کې غربت، بیکاری، د مجبوریت او کډوال چې یعنی په ملیونونو کډوال یې راوړول یا هم دراړول دوه په حال کې ده، دا بيخي له قانوني اصول له داسې پرکرشه پر سي دوه هیوادونه سره پراته پر یو پله د دوه اصول ډیر زیات خلاف کار ده. خدای چې په افغانستان کې څه خدمت شوی ده.
زابلی صاحب پم دغه موضوع ته ووایي چې ستاسو سیمې ته کډوال درغلی دي، اتمن کډیر نوی درغلی او څه اندازه خو به درغلی وي؟ زابل ته کتللی وي تاسو غیزی نم خبر لري. وایي چې دوی ته خلکو عام خلکو سره څه مرسته کړي، حکومت ور سره څه مرسته کړي؟ آیا د کې داسې کسان شته چې هغوی افغانستان بخي کتلی نه د اوس راغلی دي؟ چا ورته خراغ لاس ویلې څه قدردانی ورنه چا کړي کنه؟
مننه. د زابل په اړه مو اوریدلی دي له رسنیو سیاحت ته کډوال راغلي دي، خو متاسفه تقریبا په خیمو کې او په بهر کې د ښار نه په واټن کې ژوند کوي. سرایونه نشته، کورونه نشته، باغونه نشته، هیڅ تقریبا د سرپناه ځای نشته. خو دلته غزنی کې چې موږ خپل په دې دستر ګولیدلی دي هم همداسې دي. داسې شرغلاس نه درته یو سوي لکه څنګه سي یو مهاجر په کلونو کلونو بهر کې مزدوري کوي، کار کوي، په غربت کې وخت تیر کړی دی، اوس افغانستان تر غلی وای د تاسو څومره کډردانی سوي وای ورته شرغلا سوي همره نه دي سوي. په غزنی کې هم داسې خاص ته ځای نه درته سوي دو. نو لملمنه هم پښتنه دا پیدا کیږي که په دې اړه موږ ډیر معلومات نه لرو، کېدای شي ملما ډیر مطالعه کړي سي هغه کډوال چې تر اوسه راوړتي دي یا هم را اوړي. آیا ولس شورته غیر پرانستلې ده ورته غمی خوړلې ده د یو ځای د یو سرپناه حکومت ک تجارانو؟ مننه.
مدنه کوروادان زابلی سپ چې غزنی نه مواړی کني ولی وا اوس په ور شو سموکه دغه افغان کډوال چې په تازه او روسي وختونو کې دوی تورخم ترغلي دی او افغانستان ته راوختي دي له دوی بوختو. هیبت الله جان کتاسره توي په دې اړه ته وایي چې کله چې افغانستان ته واوختلې د طالبانو حکومت سه امکانات درکړ او یو بل موضوع چې په دې روسي و کې ویل کېدا او کډوالو شکایت کوي هغه چې تازه راغلي دي چې د کورونو کرایې په دغه سرحدي ولایتونو کې ډېر لوړ شوې دي، تاسو کور نیولې ده یا د خپلوانو په ځای کې اوسئ؟
مننه خورکې. لمړی خو چې زمونږ د کورنۍ غړو چې زه خزان ته ما کورنۍ غړو مې چې مونږ راو وخت تور خم ده کنه، دغه دور چې خو خراغلاص لپاره مدني فعالان غلي ول او د رئیس الوزرا مرستيال غلو دی خراغلاص لپاره راغلی دوی ته ډوډۍ ورکړې ول او خالي 9000 افغاني ک 10000 افغاني دای ورکړې وي. مونږ مو سپېو دا چې دا خالي دیوالی تاور په دې کې خیمه وهري دي او شپږ کو کور پراتی وزن خپلوان نمبر لا سره سینل چې مثلا کور کې منتظره کیږي کدا غوي کورنۍ تعداد چې خپل ډیر د کورونې تنګ دي موږ دلته پراتی و او هو دا یو خبره چې تاو کله دا د درې ورځې دلته مشه دا هرې رحمته چې مثلا چې مخکې به کور کړی درې زره افغاني او شپږ زره وزره انتر د 2000 2000 افغاني پورې مثلا دا کور کړی چې شوی چې سلور یا 15 کوټه ولري او صاحب کی نو مثلا دا مشکل سره لاس ګریوانی ولا چې پرونه موږ څنګه ورغلی ولې دې د سپینګری چې سوکول او ویل چې موږ به د رحمته
والا سره وغږیږو او دلته حضور ته شکایت وکړو قمندانۍ ته ولاړو چې دغه چې موږ نسوی استفاده کېږي او پیسې ډېرې غواړي نور څه پورې موږ چېرې خیمو کې پراتی وو او بس همې دلته کچه نمره د خارجي چاردیوالي شوې ده نور نه کوټې شته دي بدلته پراتی وو.
تاسو ته به بیرته راشم هیبت الله جنرال تاسو به ډېر په دې اړه واورو. زموږ بل قدرمن میلمه هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی لدوی سره به په دې موضوع خبرې وکړو چې اوس مهال په افغانستان دننه کې څه کېدلای شي چې دغه کډوالو سره مرسته وشي یا په ټوله کې د طالبانو حکومت د کډوالو ته څه کولای شي. خبریال سمی یوسف زیرا سره په خبرونه کې د یوسف زی صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. د افغان کډوال او د پاکستان پریکړه کیو طرف ته کېږدو ده کسان چې اوس په تورخم کې راټول شوي دي هلته کمپونه جوړ شوي دي او د نن نه وروسته به دغه کډوال هلته نیول کېږي کمپونو ته بوړل کېږي بیا به افغانستان ته لاغین وروسته راول کېږي. دغه ټوله پروسه او دا چې دغه کډوال اوس ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې په ډېر بیروبار او بد وضعیت کې دي په دغه برخه کې تر ټولو لومړی د چا مسؤلیت جوړیږي چې دغه خلکو سره مرسته وکړي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې اوس مال څه کولای شي؟
ډېر مننه تاسو او محترم اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه او احترامات. یقینا دا پروسه یا د تعداد د افغانانو او د مهاجرتونو د سلسله دومره یعنی وسیع ده او د خلکو شمېر دومره زیات ده چې افغانستان یا د پاکستان یا حتی د یو این سی آر که وغواړي هم په هغه اندازه چې د دوی حق ده هغوی دغومره انتظامات نشي ورته کولی، ځکه چې په ډېرو پیشرفته هېوادونو کې هم چې دومره ستر تعداد کې داسې بې سره او بې سامان او په ورختایي وو یو طرف ته د نیولو ډار، بل طرف ته د پاکستان د وستلو ډار، خپل وطن کې یو کمزوری حکومت هغوی د خپل حد مطابق خو به طالبان اسلامي امارات ورته کوشش وکړي، خو زه فکر نه کوم په هغه اندازه چې که دوی یو منظم پلان له مخې په خپل یو شپږو میاشتو یا اتو کالو په موده کې په منظم ډول لاغلي وای نو کېدای شي کله
فکر کوم چې د یوسف زی صاحب اړیکه موږ سره پرې شوه، هڅه وکړو چې بیرته دوی ته ورشو او دوی راواخلو. هیبت الله جان مخکې دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړم که په دې اړه راته وایي چې اوس مهال چې تاسو راغلي یاستئ حتما په پاکستان کې زده کړې به مو یا نیمې پاتې شوې وي یا به مو تکمیلې کړې وي یا په کورنۍ کې به هم داسې غړي وي. نجونې یادوم چې دوی به په مکتب کې وي یا به په پوهنتون کې وي. دوی ته ساسي اندېښنه څومره ده چې اوس افغانستان ته دوی راغلي دي او په افغانستان کې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، د دغه اندېښنې په اړه ته وایي او د خپل کاري زمینې په اړه ته وایي څه تصمیم شته ده چې دلته به څه کوي او پاکستان کې چې کوم زده کړې کړي دلته به وکولای شي پکې کار پیدا کړي که نه؟
مننه خورکې ما لپاره مغل چې دغه انداره چې ما فایند او ما هم خپل درې خوانې دي او غوښمه چې مثلا د کسوی خوانې ملک پالم کړه غوړه کړي 14 پاکستان دې دوی سودا مر سره چې دې ان شاء الله نور ذکرې کې کنا خپل او مسلمانانه مشروع چې دا به لیسانس کړه دا ما هم سودا ده چې مثلا موږ ته مثلا تدارکاري فرصتونه یا مثلا وظیفه پیدا شي پیدا نشي او مثلا موږ د کورنۍ نور غړي چې دې پچی کاکا زمون چې دا غوښمه مثلا ما یو اتصال پر شو د حقوق نه پاره شو دا غوښمه تمام سودا یا او مشکلات دي ورکم ذهني فشار ده چې مثلا یو وطن نه ببره غونډه راغلو وطن ناشنا خلک ناشنا او مثلا نسو پیژنو درب نه بغیر څه نه پیژنو به شي چې یو د دې تشويشي حالات کې واخور کې چې موږ مثلا کوم واستملار انتخاب کوو چې سلولار کې ولاړ چې کومه خاطر لر شو بس ډیر غټ کلینډونه موږ ته پراتوري چې مثلا تا خبر ول سپانتون نه نشته دی وسمه چې پښتنه کوي ول شپږم نمبر ته مثلا د مکتبونو د انجلیکانو تک بند د شپږم نمبر سپانتون د انجلیکانو نشته نو یو رقم ذهني فشار لري په موږ خدا شو چې مثلا ډیکوري شو او مثلا څاله شو نور کې ساجي وزم د چې پر کې زر دبل کاری فرصتونه ډیر کم دي چې موږ پښتنه کوي کاری فرصتونه نشته دي مثلا د کار زمينه ډیره کم ده نو موږ د دولت نه هیله لرو چې موږ ته کاری فرصتونه پیدا کړي او دا غټ مشکل چې تا ورته اشاره وکړ چې د تعلیم برخه چې تعلیم راکړي د خوځینه او د نجونو برخه کې موږ ته لازمي اسانتیا برابرې کړي مثلا موږ د خويند یو مثلا مورګان یو دغه دوی تعلیم تلاړ شو مثلا خپل لغنیم په دې تعلیم سره تورستای
مدنه کور ودان هیبت الله جان چې مکسر دی خبرونه کې خبري وکړي هیبت الله چې هم په تورخم کې دی د دوی کورنۍ اڅور زوړان دی بیرته افغانستان ته راستن شوې ده دوی هم نن افغانستان ته راستن شو مدنه کور ودان چې کله نور ست افغانستان ته راغلی او به هم ستړي مشي وطن ته بخیر راغلی هیله مندیم چې لکسنګ چې پاکستان کې ساسي ژوند برابر شوی او افغانستان کې داسي د ټولو کډوالو ژوند بیرته برابر شي او خپل وطن کې د تل لپاره پات شي یوسف زای صاحب سره بیرته وصل شوی دی یوسف زای صاحب لته سي اورو ساسي خبري حقیقت شوی
مننه نو ما همدا ویل چې په دومره ستر تعداد کې د کډوالو راتګ هغوی ته د څومره شي دغه حق د انتظامات کول نه د پاکستان لپاره ممکن ده نه د انسیار لپاره ممکن ده او نه هم د افغان حکومت لپاره ممکن
موږ به کوشش وکړو چې یوسف زای صاحب ته په ټلیفون باندې زنګ وکړو ځکه چې اتمنه انټرنیټ کې څه ستونزه ده او موږ د دوی غږ په سمه توګه باندې نه اورو اوس هم بیا اوریدونکي لرو دوی ته به ورشو سلام ستړي مشي
وعلیکم سلام خور کې څنګه بخیر
مننه کور مو ودان نو مرته ویل کوم ځای موړی کني ولیدا
مننه زید اکبر دې پکتیا مرکز ګرځې
زید اکبر د پکتیا نه بخیر اغلی حتما ساسي سیمه ته ډیر افغان کډوال درغلی وی او د سیمه زګر نږدې ده نو د دې سیمه زیاتره خلک هم په پیښور او د پاکستان په نورو خارونو کې اوسېدل درته وایي چې د افغان کډوال چې درغلی په څه وضعیت کې دي او ځان سره یې څه کډی دروړي خپل سرمایه دروړي کنه
بالکل مننه کا فکر کوم د پټانو مسله سره د سیمه سره چې پټان په سیډر نږدې ده نو ډیر افغان کډوال چې دی پاکستان څخه پنګ روان دي زموږ سیمه ته نو اوس خو باید د کډوالو ته موږ د کډوالو کلمانو را استعمال نکړو ځکه چې دا اوس دایمي افغانان موږ کوشمیرو او کومې لازمي سنتیاوي چې دي زموږ په وخت کې چې ستر سره کې هغه به دوی سره مرسته وکړو او کوم وسې د هر افغان چې کوم توان او وس رسیږي د هغه سره باید موږ کومه کوو
دغه کسان چې درغلي دي د کې زیاتره داسې کسان هم شته چې د وړاندې افغانستان نو کتل یا د خپل سیمو ته بیرته نو راستانه شي دا اوس چې راغلي دي دوی څومره بلد دي په دې سیمو کې مین لري ځمکې لري کورونه لري کنه
بالکل تقریبا مخکې وخت دوی چې تقریبا شل کاله مخکې د جګړو څخه افغانستان څخه بیرون پاکستان ته کډه شوې دي او اوس دې سیمو ته راغلي دي نو ستاسو خبرې پته دي دوی په دې سیمه کې تقریبا بلد نه دي د خلکو سره ناسته پاسته باندې نه پوهیږي خو بیا او بیا افغانان دی او موږ کوشش کوو چې دوی سره کوم چې لازم مرستې وي هغه وکړو ځکه چې یو کس کومې سیمه ته نه ولاړ شي په هغه سیمه کې یو څه بلد نه وي د خلکو سره د هغه چلند د ګوندې توپ څنګه د هغه سره یو څه وخت یې کوو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی زموږ سره بلد شي
مدنه کور ودان ژوندې اوسې چې د پکتیا مو اړیکې نیولې و بیرته به خپل ملمنو ته ورشو شمس صاحب کتا سره ته وایي دغه کډوال چې راغلي دي مسؤلیت ډیر د چا جوړیږي د نړیوالو سازمانونو او کله طالبانو د حکومت چې دغه کډوالو سره مرسته وکړي ځکه چې دا ډیر انده په ډیر انده ځکه کډوال دی او لدی وړاندې چې دا کډوال راشي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې وي او د نړیوالو سازمانونو هغه شمیرې ښیي چې څه باندې 9 میلیونه خلک افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري اوس چې دغه کسان راځي او نور په دغه بشري مرستو کې اضافه والی نه کیږي آیا یو ناورین ته لار برابرۍ او دغه ناورین مسؤلیت به د چا تر غاړې وي فکر کوم چې زموږ د ملما هم سره قطع شوې دي ور بشو زموږ هغه ملما ته چې دوی په تورخم کې د خیریه بنسټ یا کوو چې په رضاکانه ډول باندې هغه کډوالو ته چې د تورخم لارې راوړي دوی ورته خراغ لاس وایي او دوی مخې ته ورزي ستړي مشي ورته کوي متیولار سره هنداشي به له تورخم دی تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي متیولا جانه که تاسو راته وایي چې نن په تورخم کې څه وضعیت و څومره کورنۍ راغلي او ستاسو خراغ لاس او دغه د ستړي مشي په اړه راته وایي لدین سر بیره چې تاسو دغه کډوالو ته په غاړه کې ګولانه چوي څمرسته مور سره کوي کنه کوي
ډیره ځات مننه د ازادي رادیو ټول در نور دن کو ته سلامونه او نه کې هلي رښتیا هم دا چې د سور زراعي چې موږ په تورخم کې او دلته ګنج مې افغان کډوال چراجی مونږه مخکل دی چې لدی سره مخ شو ته ته یو خې استقبال کوو دې سره په ورین تندې مخکېګو او مینا ورکو غې کې نسو غاړه کې ګلان شو اما د مرستې برخه مونږ اوس ډېر کوشش دا کوو د بشور ځوان په صفت باندې چې صحیح تثبیت للی سره د نورو ژمنو ملګرو هدف مو دا دی چې دغه خلکو دپاره کورونه پیدا کړو چې په دې برخه کې ډېرو ملګرو مونږ سره همکاري کړې چې هغې خپل یو دوه درې کورونه وقف کړي دي دغه خلک کوم چې هلته نهایت ډېر مستحق دي یا هم دوی په اصطلاح افغانستان کې کور نه لري یا داسې مناسب ځای نه لري چې اوسېږي نو هڅه مو دا ده چې دغه خلک لومړی دې ته کور پیدا کړو بیا دې د پاره چې لازم څه دي اوس موږ توان کې څه دي کلنډر وایم نو د خپل خلې نړۍ ورسره نیمه کې ان شاء الله
د کورونا یادونه مو وکړه مخکې موږ چې افغان سره چې په پاکستان کې و اوس راغلی افغانستان ته دوی خبرې وکړې او ستونزه یې دا یاد کړه چې د کورونا کرایې چې شوې دي تاسو ته ستونزه د طالبانو چارواکو سیمیزو چارواکو سره شریکه کړې ده قومي مشرانو ته ویل دي چې د کورونا کرایې باید په مغه پخوانی قیمت باندې اوسې ځکه چې اوس کډوال ډېر راځي دوی کورونا بنیسي
مخکې له دې چې دغه نیټر رسیږي له دې وړاندې موږ په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر ځوانانو سره کېناستو په دې مو تصمیم ونیو چې څه کول پکار دي دغه افغانانو دپاره بیا له هغې وروسته مو د ننګرهار ولایت کې د اطلاعاتي فرهنګ د ځوانانو چارو آمریت کې کېناستو هلته مو هماهنګي وکړه د ټولو ځوانانو سره څه کول پکار دي بالخصوص تاسو چې یاد کړل رښتیا هم متاسفانه چې د کورونو کرایې ډېرې لوړې شوې د دې لپاره موږ هڅه وکړه چې لومړی د رهنمایي معاملاتو دفترونو د اتحادیې سره وګورو همدارنګه چې دې مربوط نور دولتي ارګانونه د هغې سره وګورو تر څنګ واسه دا وکړه چې د عامه پوهاوي په خاطر مسجدونو کې نور ځایونو کې خلکو ته فکر ورکړو خلک تشویق کړو چې یو لن مو د هر مسجد کې د ملا امام سره ولیدل هغې د لارې هغه ممبر د لارې د خپل هغه ولس کې یو غږ وکړل چې دا خلک مونږ ستا چې مینې او همدردي ته اړتیا لري دا ورځ بیا نه راځي او سخته ورځ ده په کار ده چې دوی ته مونږ تاسو ټول په خپل کال کې ځای ورکړو نو بیا هم سوشل میډیا کې کمپین شروع کړل چې دې کې ډېر داسې ملګري چې تاسو مونږ نه پیژندل هغوی مونږ سره اړیکه ونیوله چې زما یو کور فلاني ځای کې دی د دې لپاره مناسب اواز خلک چې کور نه لري دغه کې نو ان شاء الله دې برخه کې مونږ کافي کار کړی دی هڅه کوو چې لا هم دوام ورکړو
او په ټوله کې د کډوالو لوی ستونزې څه دي سربېره پر دې چې دوی کور نه لري یا داسې ځای نه لري چې دوی پکې واوسیږي شکایت خو د پاکستان د پولیسو نه به حتمن کې هغه کډې مالونه پیسې چې دوی هلته پاکستان کې درلودلې د دې په اړه څه وایي چې دوی ټول ځان سره راوړي څه ورنه پاتې دي او کاغې پسې به بیا ځي د دې موضوعاتو په اړه راته
من کوشش دا وکړ چې من فرد فرد سره وغږیږو البته ډېر نظرونه راوړو چې مختلف کیمپونو ته لاړو حتی تر دروازې پورې لاړو خو ستونزه هم دا ده چې هلته نهایت بد چلند دغه مهاجرو سره کېږي یا زموږ افغان کډوالو سره کېږي دوی سره خاص شی دوی نه راوړي دي اما چې هلته څه درلودل هم هغه که ووایم چې یا ښکاره یا پر ترېن اخیستل شوي دي د دوی په ټوله کې لویه ستونزه یو ټینشن دا دی چې ښه دلته خو راغلم دلته به څه کوم لومړی ستونزه د کاروبار ده دلته موږ ورته کور ورکړو اما خوري به څه کوي به څه نو ډېر ټینشن او ډېر تشویش چې دا خلک لري یوازې دا چې دلته زوریږي له دې چې څه به کوم او څه به کېږي ځکه چې تر اوسه لا څه وایم په ډېره فیصدۍ خلک دلته هېڅ کوم کاروبار پلان وظیفه هېڅ شی نه لري
مننه کور ودان ژوندی اوسې همدا شېبه په تورخم کې متي الله و چې دوی هغو کډوالو ته چې له پاکستان افغانستان ته راوړي ښه راغلاست وایي او د کور په پیدا کولو کې ورسره د غزوانان مرسته کوي. یوسفزی صاحب راسره بیرته وصل شوی دی. یوسفزی صاحب، که تاسو راته ووایئ دغه ناورین چې اوس مهال په افغانستان کې رامنځته شوی دی، په میلیونونو کډوال به بیرته افغانستان ته ځي، او له دې سره څنګ کې له دې وړاندې په افغانستان کې یو بشري ناورین و او مختلف سازمانونو خبرداری ورکړی و چې څه باندې 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، دغه ډول ناورین چې رامنځته شوی دی یا رامنځته کېدونکی دی، مسؤلیت یې چاته ورګرځي او طالبان پکې څومره ونډه لري چې دغه خلکو سره مرسته وکړي یا نور سازمانونه؟
یقینا مسؤلیت خو دی دا وخت طالبان د کابل واکداران دي، او تر یو حده پوری د طالبانو او د پاکستان او د ټي ټي پی په سر باندې د افغان حکومت دی موقف لامل پاکستان دا یو په دا د افغانانو شرل دی یو عکس العمل په تور باندې چې افغان طالبان حکومت دوی سره ټي ټي پی په مسله کې همکاري نه کوي، په عکس العمل کې یا په کار کې یا په خشم کې د بلونو افغانانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړو، نو دا خو طالبانو باندې د مسؤلیت راځي. خو متاسفانه دا وخت د افغانستان طالبانو حکومت په نړیوال سټیج کې موجودیت نه لري چې دغه افغانانو په اړه باندې نړیوال خبر کې ملګری ملتونه هم بالخصوص یونیسیار چې کلونو کلونو یې د افغان کډوالو په نوم باندې تر ټولو زیاتې پیسې راجب وکړي دي، هغوی هم ډېر یو خاموش یو ډېر یو یعنی غیر ذمهدارانه ډول باندې افغانان په نیمه کې پرېښودو، پاکستان حکومت باندې نه فشار واچولو او نه یې هم دې ته آماده کړلو چې د افغانانو د وتلو لپاره یو لاره جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت خو یا طالبان حکومت خپل یو بیچاره حکومت ده، دومره وسایل نه لري او د دومره ستر تعداد د افغانانو راتګ دا یو بشري ناورین رامنځته کړی ده. حتی پاکستان دومره په عاجلانه ډول دا پریکړه وکړه چې اوس افغانان چې له هېواد ځي په هر حالت کې چې وي د هغوی د وتلو لپاره امکانات نشي برابرولی، په تورخم کې د هغوی د کورونو د ماشومانو افغانستان ته اړولو هغه مسؤلیت او فرضیت نشي ادا کولی. نو دا په دې معنی ده چې دا ټولې پریکړې یو یو عکس العملي پریکړې وي، یو داسې پریکړې وي چې افغانان یعنی پاکستان هم په دې کې یو ستر نقصان وکړو. 45 کاله افغانانو سره ډېر ښه وکړو، په آخر کې په ځای د دې چې افغانان یو باعزته طریقې سره د یو پروګرام له مخکې مشي وباسي، هغوی ته یې ضرب الاجل ورکړو. او تاسو ګورئ په دې کې اکثریت افغانان نن چې ما کتلو په اسلام آباد کې په ځینو ځینو کې هغه افغانان دي چې کارډونه هم لري، خو ماحول داسې جوړ کړی دی لکه یو جنګي ماحول. دا افغانان نه وي بلکې د هندوستان د فوج نه نیول شوي خلک وي چې بېرته هندوستان ته لیږي، او ټول پاکستان کې متاسفانه د دې میاشت راهیسې بس هر پاکستانی ته دا نظر ورکړی دی چې که افغان زموږ دښمن ده، که افغان له ملک وباسو زموږ ډالر به کلدار به پورته ولاړه شي، امنیت به مو جوړ شي. نو دا ډول اقدامات خو ټیک ته د دوی دپاره به د چې څه مقصد هغه به ترلاسه کړي، خو افغانانو دپاره یو ډېر زوړ زخم شو او دا زخم به بیا رغول ډېر وخت
ونیسي. که په تېره مرته تاسو وویل چې دغه پریکړې عکس العملي پریکړې وي، د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت کومې پریکړو ته داسې عکس العمل وښود چې دوی په دومره اندازه افغان کډوالو سره وباسي؟
نو واضح خبره ده چې دوی ویلي چې افغان طالبان دلته راځي، د تاریخ طالبان سره بریدونه کوي، په پاکستان په افغانستان کې تاریخ طالبان پاکستان غړي وو، کسان هلته د دوی د استخباراتو معلوماتو مطابق هلته ساتل کېږي، لکه څنګه چې 6 کاله په پاکستان کې افغان طالبان ساتل کېدل، اوس په عین ډول باندې دوی وایي چې مطلب پاکستان ټي ټي پي هغه ساتل کېږي. نو یو ډول پاکستان دوی وایي چې امنیت یې موږ سره خطر کړی ده، خو زما په خیال چونکې اوس افغانستان کې یو مرکزي حکومت نشته ده چې نړیوال سټیج باندې نمایندګي ولري او سفارتونه هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی چې هر څه کوي د افغان طالبانو حکومت د باندې اواز نه لري چې د دوی په اړه باندې نړیوالو ته احتجاج وکړي. نو له دې امله متاسفانه د طالبانو په ټس کې یا طالبانو د پالیسیو په عکس العمل کې په میلیونو افغانان له خطر سره مخامخ دي. او زه فکر کوم چې طالبانو مسؤلیت دا و چې په سختي سره پاکستان سره خبره کړې وای چې دا افغانان راوباسي. خیر ده خو په داسې وخت کې نه چې شپږو میاشتو اقلا یو وخت خو ورکول شي. دا اوس که افغانان که اقتصادي مشکلات لري هغه په خپل ځای خو په د یخ هوا کې داسې هیواد ته تک چې هلته منفي شل درجې پنځلس درجې هوا وي ماشومانو سره بد رویه دا اوس رامنځته کېدای شي. یا دلته په کیمپونو کې چې کوم افغانانه چې هغوی کې مېرمنې وي ماشومان وي که هغوی سره بد رویه کېږي نو دا پاکستان دپاره هم زه فکر کوم په اوسني حالاتو کې خودی دا فکر کوي چې مونږ یو کامیابه پرېکړه کړې ده. خو که په اوږده موده کې وګورو پاکستان دپاره په افغانستان کې دوی مکمل ډول د خلکو سره چې کوم دی رابطې وي هغه هم د لاسه ورکوي. حکومتونو رابطې کله هم ښې نه وي د دواړو حکومتونو ترمنځ په ټول د تاریخ کې. خو بیا هم په تېرو شلو یا پنځه کلونو کې چې افغان کډوال پاکستان ته راغلو نو بیا یو ډول د پاکستان په اړه باندې ډېرو خلکو مثبت نظر شو. تاسو وکړو چې کله طالبانو حکومت ړنګ شو ولکه افغانان بیا هم پاکستان ته راغلو چې د دې ځینې خارج ته ولاړو ځینې اوس هم پاتې بیا هم د پاکستان په اړه د خلکو نظر و چې افغانستان کې یو منفي تغیرات راځي یا جګړه راځي یا ناورین راځي بیا هم پاکستان افغانانو ته لاره خلاصوي. خو زه فکر کوم دا اوسنی عکس العمل چې کړی دا ډېر توند عکس العمل ده او دا د شک نشته چې افغانان به ډېر نقصان وکړي. خو پاکستان په اړه باندې د افغانانو عکس العمل په افغانستان کې دننه پاکستان په اړه باندې د خلکو فکر به هغه بیخي د دښمنۍ تر حده واوړي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راشما که وخت پات شو اوریدونکو را سره د سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام خوري کې زما سلامونه قبول.
سلامونه
تاسو تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
مننه تاسو سلام علیکم سلام ستړي مشي. قری صاحب لتاسو او لند ساسیمه ته خو حتمن کډوال نه دي درغلي او غي طرف ته کېده شي ډیر څوک نه وي درغلي خو په ټوله کې لند ساسي نظر اورو
زموږ سیمه ته کنه راغلي خوره کې کبولدا کې هم زموږ وطن دی که مې هم زموږ وطن دی او کدا شي جو ځان هم زموږ وطن دی که ننګرهار هم زموږ وطن دی. افغانستان روح بدن دی د افغانستان خلک چې هلته هر یو زوریږي دلته جو ځان ته زوریږي. خبره دا چې د لنډ نظر خدا شي دی دا چې دوی وایي موږ څلوېښت کاله د افغانانو میلمه پالنه کړې ده. په دې څلوېښت کاله کې دوی زموږ د مهاجرت په خاطر باندې صاحب د اتم سو نو نن کداسي چې دوی دا سرویس کاره د خدای لپاره یا د همدردی لپاره زموږ پالنه کړي نو نن افغانان دغه مجبور دي نن یې ولې پالنه نه کوي. خبره دا سره چې پر دې ځان زلن نظر ورکوم یو خدای دی چې موږ پر جهان باندې درې حق لرو دغه پاکستان باندې هم لرو پر ټوله جهان پر ټوله جهان باندې د بشر حق لرو او پر پاکستان باندې هم د مسلمانۍ حق لرو هم د همسایتو حق لرو. نو کوم چې کم امسایه چې امسایه به عزت کوي دا د خپل به عزت دي د دوی علما باید راپورته شي د دوی ملت باید راپورته شي د افغانانو سلام درځي وي کې افغانان کنن به عزت دي وګر چې زهیر دي اقتصاد نه لري بیکاری ده نن افغانان هر طرف ته منګولي لګي نن افغانان چې دا خواره اوري په دغه افغانانو کې دای خلک څه چې نمځک لري نه سرپناه لري هیڅ شی نه لري چې پاکستان ته تللي دا هغه وخت را په دې خوا نمځک لري چې دلته راشي هیڅ شی نه لري. ها سیدی مسؤل نظام رسور سره وکی ولیکن د دې نظام د مسؤل نظام هم دا په واسنه ده چې د دې مهاجرینو غم وخوري. په هر صورت ما پر جهان باندې دا شغ دی چې دغه افغانان دغه بی عزتي وساتي د پاکستان سره دي خبرو تر وړاندې شي او پاکستان سره دي په تفاهم ورسیږي تر څو چې افغانان دغه شی میووزي بیا میدمه مرحله وار کرا واوري د افغانانو خپل کور دی ارسري خپل کور ته راځي.
مدنه کور ودان قری صاحب چې اړیکه مونیولې و او خپل نظر مو سره شریک کړ اوس به هم په پاکستان کې وبلي افغان کډوالې ته ورشو. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی.
خیر دې نصیب سفر ته جانې تاسو ته نصیب.
مدنه کور ودان فرزانه جانې تاسو ته وایي هغه افغان کډوال چې لا په پاکستان کې پاتې دي تر ټولو لوی اندېښنې څه ده؟
نو تر ټولو لوی اندېښنې دا ده چې دا دلته کور نشته دی او مالونه نشته دی نو هغه داسې په سرنوشت دي نه خپل مال وړلی شي او کورونه خاصن ترې پاتې دي سرایونه ځایونه
پوس وخت کې تاسو
چې او ماشومان ته کوم امتحانونه نه دي ورکړي نو هغه هم داسې شر نه وشته پاتې دي.
دا اوس وخت کې فرزانه جانې اوس وخت کې چې تاسو یاستي قانوني اسناد لرئ د اوسېدو کنه تاسو به راځئ؟
نو مخ کوم کارونه چې راکړې هغه سره شته دی، خو دوی همدا خبره ته وسر نیولی چې د دې وخت پوره دی، دې کارونه وخت تېر شوی دی، نو هغه کارونه شته دی. مرسره
د خپل ځان په اړه درته وایه فرزانه جانې، حتمن تاسو به یا مکتب کې یاست یا به پانتون ته ځئ، خپله څومره اندېښنه لرې چې راشي افغانستان ته او دلته مکتبونه بندي پانتونونه بندي؟ د خپلې اندېښنې په اړه درته وایه.
نو خپله مې اندېښنه ده، دلته خو موږ ته هېڅ حق نه دی ملاو، چې موږ څه تعلیم کړی دی هغه زموږ په خپله د کوشش د وجې کړی دی. موږ ته پاکستان نه داسې حق راکړی چې داسې تعلیم یې راکړی یا داسې صحت یې راکړی، خو موږ دومره ژوند چې دلته کولی شو، موږ افغانستان کې هم کولی شو، خو زموږ حکومت نه دی هغه دې موږ ته غېږه خلاص کړي، موږ تعلیمونه دي راته سکولونه دي راته خلاص کړي، مکتبونه، نو موږ به په خوشحالۍ باندې ترسو.
مننه کور ودان فرزانه جانې، ژوندۍ اوسي چې را سره خبرې دی وکړي. یوسف زیسب کتا سي تراشما، زیاتره افغان کډوال هم دغه ګیله کوي چې دوی دلته راشي، حکومت هغه ځوانانو ته یا هغه کسانو ته چې لا په افغانستان کې د کار زمينه نه ده برابره کړې، دوی خپل به پخونه دی ولاړ، دا چې نور پسې راځي لکه څنګه چې دی خور کې ګیله وکړه، یا مکتبونه نشته، پانتونونه نشته، ځوانانو ته د کار زمينه نشته، په دغه برخه کې دغه موضوع څومره هغه د کډوالو سازمانونو ته ورګرځي، په ټوله کې نړۍ ته ورګرځي، چې په دغه برخه کې په طالبانو فشار واچوي یا د پاکستان په حکومت فشار واچوي، تر څو د اقل په دغه برخه کې یو تغییر راشي. اوس خو افغانان راځي، خو تغییر څنګه راتللی شي چې دغه خلک په افغانستان کې ښه ژوند ولري؟
زما په خیال نړیوال سازمانونه هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه یې د نجونو د مکاتبو مسله اوس پورې حل شوې نه ده، 10 میلیونه د افغانستان نفوس ته په هغوی کې ظاهره خبره ده، نیم نفوس یې مېرمنې دي، د هغوی مسایل حل شوي نه دي، او د دغه افغان کډوالو په راتګ سره به په افغانستان کې بیکاري نور هم زیاته شي، د مېرمنو د تعلیمي مراکزونه د باندې پاتې کېدلو یعنی تناسب به نور هم زیات شي، او ډېرې هغه نجونې چې دلته دي ځینو کې شخصي یا د افغان کډوالو په مهاجر کیمپونو کې تر یو حده پورې مکاتب ته ځي، شپږم سیمه پورته ځي، هغوی به بې تعلیمه پاتې شي. نو زما په خیال د مهاجرت 40 کاله مهاجرت ختمول، بیا یو نوی ژوند پیل کول، دا طبعاً یوازې د نجونو دپاره نه، د هلکانو دپاره، خپل ملګري د لاسه ورکول، خپل ماحول د لاسه ورکول، یو نوی ازمکی، یو نوی زیته تلل، لاغلته بیا د موسم سره نیولې، له خلکو سره، له ازمکی سره، له بازار سره، له مارکیټ سره، له کلی سره آشنا کېدل، دا یو ډیره وګده پروسه ده، او دا په مجموع کې یعنی په ټولو باندې منفی اغېز هم لرلی شي او مشکلات هم ورته زیاتولی شي. زه خپل دا فکر کوم چې ډیر افغانان چې اوس بیرته ځي، ځوانان به ممکن په دې هڅه کې وي چې افغانستان وتښتي یا ایران ته ولاړ شي یا اروپا ته مخه کړي. او نړیوال سازمانونه څنګه چې ما مخکې ویل دي، مکمل ډول د افغان کډوالو د دې د حکومتو په ساتلو کې په مکمل ډول ناکام شوي دي، کاغه پاکستان کې نوسیار ادارې دي یا نړیوال ټولنه ده، هغوی په هغه اندازه چې دوی باید د افغانانو دفاع کړی وای او دوی لپاره یو مناسب وخت اخیستی وای، هغوی ونه کړو. په متاسفانه په تیرو 10 کلونو کې افغانانو هم پاکستان کې پراته، هغوی هم بے غوري وکړه، او د افغان تیر 10 کلونو کې جمهوری حکومت وختونو کې هغوی حکومتونو هم باید دا په بدی هیواد کې د افغانانو ساتل په ډیر اساسه موضوع وي، هغوی باید خپل وخت کې دا بیرته ستانه کړی وای. خو بهرحال اوس مو وکتل شي چې افغان طالبانو حکومت یو حدک وړي خو دوی کوشش کوي چې دوی لپاره انتظامات وکړي، خو دا د خلکو راتګ تعداد دومره ډیر زیات ده چې ناممکن ده چې د ټولو ته ورسیږي. ځینې ورونه به ما مخکې واورېدو چې کوشش کرایې زیاتې شوي، د کورونو ظاهره خبره ده حکومت د کورونو په کرایه باندې کنټرول نه لري، نه په افغانستان کې دومره ډیر کورونه شته چې دا ټول خلک پکې اوسیږي، او حتی داسې کورونه هم شته که په زر افغانۍ باندې څو کور ورکړي، هغوی بیا د هغوی د کرایه وسم نه لري. خو اکثر افغانان کوشش کوي چې خپلو بانډو ته ولاړ شي، خپلوانو سره اوسیږي. نو زه فکر کوم چې دغه افغانان بلاخره ټول وستل کېږي. متاسفانه اوس اکثره هغه افغانان دي چې چا کارډونه سره شته دي. پاکستان مخکې ما وویل چې ماحول داسې جوړ کړو، یو فضا داسې جوړ کړو چې افغان وباسي، یعنی په اسلام آباد کې ډېر افغانان د کورونو کرایه ورکوي، د کورونو مالکان د دې وجه سره پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې تاسو به کورونه ورکوي، هغه مجبور شوی چې له کورونه وباسي. همداسې یو کور زه پېژنم چې 40 کاله په یو کور کې اوسېدلی دی، خو د کور مالک یې اوس له کوره وباسي او افغانستان ته.
مننه یوسف زیسب، چې وخت پای ته ورسېده، ډېره مننه له تاسو ټولو اورېدونکو هم. تر بلې خبرونې ښې چارې.
The work that I